السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د نهه ورځې د 2014 کال د مې میاشتې یو درشمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مجله هم لرو او ریدلې مې هېروي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په مردان کې امنیتی سرتیرو یو ځانمرګي بریدګر وجلې نن سهار په مومندو کې دوه بیرابلو چودنو کې دوه امنیتی سرتیري وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي سعودي عرب ایران په عراق کې په فتنو خورولو تورن کړي اوست مشال خبرونو تفصیل د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نخ کولو سره په دغه خار کې د یو ممکنه لوی پیخي مخنیوي کړی دی د سیټي تانې محرر عباد الله پر نو وخت مشال لیدو ته وویل پر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر په خار کې د 14 او د پولیسو د مشرانو د نخ کولو هوډ درلود خو پولیس پرې په هشول او ډزې پرې وکړي په دغه خړب کې و کسان جوبل شوی او بریدګر وجل شوی دی عباد الله زیاتوي
چیسی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفه کې د چوتې ګاډي روانو انو دی او کس باندې شک راغلی دی هغه سره لاس کې ګرنیټ وو دی په پایر کړي دی هغه په ګرنیټ را پایر کړي دی د دې پایر سره هغه لګیدلې دی هغه پریوته دی هغه په سایکل کې نورم بارود د کړو هغه خو بیا بي ډي اس والا ناکار کړو دی پټو شوی دی چې چوتې یو دوغان مینان د احمیان شوی دی معمولی او نور سیولی نه مې پینځه کته د احمیان شوی دی
کومې وسلوالې ډلې مردان ته د ځانمرګي بریدګر د لیګلو ذمواري قبول کړې نه ده د بریدګر د پیژندګلوي لپاره د هغه د بدن پاتې شون کې پلټونکو ادارو په خپل ولکه کې اخیستې دي نن سهار د مومندو قبایلی سیمې په بایزو او لاټي کیمپ کې په بیلابیلو چودنو کې دوه امنیتي سرتیري وجلې شوي او دوه نور ژوبل دي د چارواکو په خبره لومړی چودنه د بره مومندو په صفدر تالاشۍ پوستې سره نږدې شوي چې پکې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وجل شوي بل چودنه د کوزي مومندو په لاټي کیمپ سیمه کې شوي چې پکې د پوز د ودانو د ادارې فرنټیر ورک ارګنایزیشن یا اف ډبلیو دوه کارکونکي ژوبل شوي د دغه پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې جر پیل شي ابرار حسین پرون په کابل کې د مشال لیډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال دغه څرګندونې وکړې
اگر چې اوس ریسنتلی چې کوم واقعیات شوی دي اغه نه پس فوري دا امکان زنګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي او ځکه چې پاکستان د لپاره بل سلار شتن پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې دا چې دا امن عمل بیا جاری شي
ابرار حسین دا هم وویل چې د دوی حکومت د حزب اسلامي او د مولا رسول دلی لخوا د افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د ګډېدو هرکلی کوي د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل شو مسافرو لړلې دیار لستنه وجلي ځنې خوشي کړي او ځنې له ځان سره یې نامعلوم ځای ته بیولي الله اکبر ازادي ریډیو ته وویل چې دغه د کندوز د امنیتي قومندانې د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله وویل چې د سلورو موټرو سپرلې و چې نن سهار د علي اباد ولسوالۍ په شین تیپي سیمه کې له موټرو ښکته کړی شول اکبري وایي هغه دیارلس مسافر چې وجل شوي یو یې پخوانی محلي پولیس او پاتې نور یې ملکیان دي تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د شخړو او ناقرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بیکوره شوو خلکو شمېره دوه چنده او څه د پاسه 12 لکو ته رسېده د لندن میشتې اداره په خپل تازه خپور شوي راپور کې زیاتوي چې که د هغو 26 لکو افغان کډوالو شمېره هم ورسره ګډه شي چې په نورو هیوادونو کې اوسېږي نو معلومیږي چې په تیرو 30 کالو کې د دغه هیواد هره کورنۍ په سناسې صورت کې بیکوره شوې ده دغه راپور چې زما بچې به راتلونکي ژمي کې مړه شي د سرخط لاندې خپور شوي کې راغلي چې افغانستان تر دا مهال په کور دننه بې کوره شوو کورنو سره خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. په راپور کې راغلي چې دغه بې کوره شوي خلک د مناسب سرپنا، د اوبو او خوراک نشتوالي او د صحت او تعلیم سهولتونو نه بالکل محرومه دي او دغه کورنۍ کار روزګار ته هم لاسرسی نه لري. د یاد ادارې د جنوبي اسیا ډایرکټر چمپا پټیل وایي چې نړۍ د افغانستان نه پام اړولی دی او د دې خبرې ډېر خطر دی چې کېدای شي نړۍ دغه د شخړو ځپلي خلک هیر کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سعودي عربستان ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو دی ډډه وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران غواړي چې په عراق کې د استحکام راشي نو له مداخلې کولو دی لاس واخلي. نوموړي وړاندې وویل په عراق کې بیلتون پالنه او فتنه پارونه د ایران د پالیسو په پایله کې مخته راغلي. عادل الجبیر زیاته کړه چې ایران دې د ښه ګاونډیتوب پر اصولو عمل وکړي، خپلو داخلي چارو ته دې پاملرنه وکړي، د ګاونډو او په ځانګړي ډول د عراق په چارو کې دې مداخله نه کوي. او وروستۍ خبر دا چې د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي نن په ادلب ښار کې چې واقع د یاغیانو په لاس کې دی په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د جنګونو څارونکي دغه ډله وایي دوی باور لري چې برید روسي الوتکو ترسره کړی دی. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د شام په دغه مغربي ښار لږ تر لږه 2 بریدونه شوي او یو برید پر هغه سیمه هم شوی چېرته چې یو ملي هسپتال موقعیت لري. د فعالینو نورو ډلو هم د دغو هوایي بریدونو په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي. د همغږۍ ځایي کمیټو ویلي پر هسپتال د برید په نتیجه کې 10 کسان وژل شوي خو د ښار په نورو څنډو کې د اوړېدلې جان پاړه یې څه نه دي ویلي. د مشال د خبرونو پای او تاسو ته به اوس د موسم حال او د کرنسو بای رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1500 روپیا 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1500 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1400 روپیا 80 پیسې او په 1900 روپیا 10 پیسې. یو درهم په 28 روپیا 55 پیسې او په 28 روپیا 25 پیسې. یو ریال په 28 روپیا 95 پیسې او په 28 روپیا. یو پاؤنڈ په 1350 روپیا 75 پیسې اخیستل کیږي او په 1450 روپیا خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیا 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا مطابق سبا له به په پېښور او په بنو کې موسم ګرم وي خو په کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا به په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40 وي. د پېښور درجه حرارت به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 وي. کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30 وي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي سره په مقابله کې و کسان جوبل شوي او بریدګر وژل شوی دی.
پیټرول پمپ ته هغې طرفا کې د چو صاحب ګاډي روان وه نو دی یو کس باندې شک راغلی دی. هغه سره لاس کې ګرنیټ و، دی پایر کړی دی، هغه پہ ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی.
نن د سوابۍ اوسیدونکو د خیبر پختونخوا په نصاب کې د یوسفزو د یو پخوانی مشر ملک کالو خان د سپکاوي خلاف مظاهره کړې.
هغې کې د هغې خلاف چې کومې لیکل شوې دي هغې کې دا ویلي چې دی ډکیت او ډاکو، موږ د هغې مذمت کوو.
نن په ټوله نړۍ کې نو ټوبیکو ډے لمانځل کیږي.
تصوار لکه څومره وي د خولې کینسر د شونډو د جبې د غاښونو د ورې خوراک نالی چې یوسف کس ورته وایي هغه او د بیا د معدې د دې کینسر ډېر زیات دی.
او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه څو کالو کې وګورئ چې د جانب عمر څه سمجه ډېر لګي ولې چې کار ډېر زیات کارم دی. سو بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یوه غانه یا دوه غانې هیڅ راځي.
د مشال سره واپس تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د مردان پولیس وای پرون مخام یو ځانمرګي بریدګر د سیټي ټاون سره د سیټي ثانی سره نږدې د برید هڅه کوله چې د پولیسو پرې پام شو او ډزې پرې وکړې. په دغه ډزو او چاودنه کې اووه کسان جوبل شوي او بریدګر هم وژل شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي پر سایکل سپور وو او چاودیدونکي توکي هم لیکتول. په پختونخوا کې په دې وروستیو کې د امن امان وضع یو څه شوی او په خواب سر ډیری ځانمرګي بریدونه او چاودنې نه کیږي، خو د تازه پیښې د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړي دي. تفصیل د غلام غوث ناورو.
تیر ماسخوتن د مردان د سیټي تانی سره نږدې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د مردان د سیټي تانی محرر عباد الله مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي سره پولیسو یو لاسي بم لیدلې وو او په دغه وجه د ایس ایچ او د ګاډی نه پولیسو په هغه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د هغه ځانمرګي چاودونکي مواد وچاودېدل.
چیسی قدم فاصله کې پېټرول پمپ ته هغه طرفا کې د چوته ګاډي روان وو. نو دی یو کس باندې شک راغلی دی، هغه سره لاس کې ګرنیټ وو، دی په پایر کړی دی، هغه په ګرنیټ را پایر کړی دی، د دې پایر سره هغه لګېدلی دی. نو هغه پریوتې دی، هغه په سایکل کې نورم بارود دغه کړو، هغه خو بیا بی ډی ایس والا ناکاره کړو، دی پټو شوی دی. چوته یو دوه ګن مینان زخمیان شوي دي معمولی، اور نور سیولی نم یو پینځه کته زخمیان شوی دي، هغه اسپیټال کې نور خدای خیر کړی دی.
د مردان د بمونو ناکاره کون چې ډلی یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سایکل سور وو او په سایکل کې هم 15 کیلوګرامه چاودونکي مواد زی په زی کړی شوی وو چې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې هغه ناکاره کړل. د پیښې د زینه د ځانمرګي برید کوونکي سر او د وجود نوري برخې د ترګرۍ ضد محکمې یا سی ټی ډی په خپل قبضه کې اغیستلې دي او د ځانمرګي برید کوونکي د پیژنګلو او د مردان سیټي تانې ته د هغه د رارسېدو په اړه یې پلټنې پیل کړی دی. په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس والا او 15 ولسی وګړي د پیښې سمدستي رستو د مردان میډیکل کمپلیکس او ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال مردان ته رسول شوی دي. او د یادو اسپیټالونو ډاکټران وایي د وو واړه زخمیانو روغتیایي حالت د خطرې نه بهر دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وای پاکستان وروستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر هیلمن نه دی چې د افغان طالبانو سره به دم ګړی ته د سولې خبرې ممکنې وي. نوموړی وایي که حزب اسلامي یا کومه بله وسلواله ډله د سولې په پروسه کې شاملېږي نو دوی د دې خبرې ستاینه کوي. زموږ همکاره رابعه اکرم خان چې د خبریالانو د یو پلاوي سره د افغانستان په دوره ده په کابل کې د ښاغلي ابرار حسین سره خبرې کړې دي.
اوس چې دی دا د سولې عمل ودرېدلی دی د خبرو اترو دپاره، نو تاسو مخکې دی نه صحیح لري؟
پاکستان خو همیشه دا کوشش هم وي او دا خواهش هم وي چې افغانستان کې امن د پاره چې څه زمونږ وس رسي څه مونږ کولی شو چې هغه مونږ خام خو وکړو. خو څنګه چې ما وویل چې ډېر ایلیمنټس داسې دي، ریجنل هم دي، انټرنیشنل هم دي او خود افغانستان کې دننه هم دي چې دلته صلح او امنیت هغوی ته فایده نه ورکوي، نو هغوی د دې خلاف کوششونه جاری ساتي. اوس هم اگر چې اوس ریسنټلی چې کوم واقعات شوي دي هغه نه پس فوري دا امکان زنه ګورم چې فوري به دا امن عمل دوباره شروع شي، خو پاکستان بیا به هم خپل کوشش جاری ساتي. او ځکه چې پاکستان د پاره بل سلار شته نه، پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو فائدہ هم پدې کې ده چې دا امن عمل بیا جاری شي او افغانستان کې صلح او امنیت راشي.
څه خیال لري چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مشکلات دي یا د اعتماد فقدان دي، نو دا دواړو ملکونو تعلقات څنګه ښه کېدای شي؟
د دې لپاره ډېر سی بي ایمز داسې دي چې هغه دواړو ملکونو ته پکار دي چې یو بل ته نږدې شي. ټولو نه مخکې خدا دی چې یو بل خلاف چې بدګماني دی یا یو بل خلاف کسر شکوک و شبہات تھی نو اغدا پارا میڈیا استعمالول ندی پکا بجائے دینا چے دواڑو ہے وادونوں کے چکم دولتوں نے دی اغوی پبلک سٹیٹمنٹس جاری کی او بل خلاف یا کا معمولی شکم وی نو بل باندے تورو لگی نو ترسو پورے چے ثبوت نہیں او یو بل سرا شیئر کو لینے شی نو کم از کم داند پکار چے دا یو ملک پبلک دا بل ملک پبلک خلاف شی
مولا رسول ڈلی چے دے غید وائی چے منگ با دا کم مذاکرات تی دا امن دا پارا اغی کی گڑون کول دا پار تیاریو نو سنگ گورے
جی زمون پر لحاظ خدا یو انٹرا افغان ڈائیلاگ دے یعنی افغان دولت چے دے نو آغا افغان ملیٹنٹ سرا مذاکرات کئی خبر طریقے پاکستان یو فیسیلیٹیٹر دے چے کم حد پورے مون سا فیسیلیٹیٹ کو لیشو نو منگو کو کم زے کے چے زمون فیسیلیٹیشن نہ بغیر ہم کار کی گی افغان دولت کو لغاڑی نو دا پاغوی باندے دے سنگا دوی حزب اسلامی سر ہم خبر ترے کئی نو قبل سا ملیٹنٹس گروپ تے آغا سر ہم کئی نو دا انٹرا افغان ڈائیلاگ دے اور دا پاکستان پدے کے دے نہ علاوہ سا رول نشتا چے ترسو پورے ترسو کم حد پورے سہولت کاری کار من کو لیشو غم کو
اوریدونکو دا وو د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین چې ویل یې دم غړی ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ممکنه نخکاری بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنو اړیکو له سلاکار سرتاجی سره کتلی دي دا له هغې وروسته چې تېره اونۍ بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو د دواړو لورو ترمنځ دا له دغې پیښې لومړنۍ لیدنه ده تفصیل د اجملان ناورو
له هغې را وروسته چې د می د میاشتې په 21مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل هغه پیښې چې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې د افغانستان لپاره مهمې مسلې دي او د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره یې خبرې په همدې مسلو راڅرخېدي په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اغیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و خو دا چې د دې پیښې په کومو اړخونو دواړو لورو خبرې کړې ښاغلي زاخلوالې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او خو پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا وایي سرتاج عزیز له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په کتنه کې د طالبانو پر مشر د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو خاورې باید د یو بل خلاف ونه کارول شي پاکستانی ورځپاڼو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا ویلي دي له افغان سفیر زاخلوال سره په کتنه کې سرتاج عزیز د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه چې ملا منصور یې وواژه د پاکستان اعتراضونه څرګند کړل پر دې سربیره ویل کېږي چې دواړو لورو د سرحدي امنیت د افغانستان د سولې په راتلونکو او نورو دواړخیزو مسلو هم خبرې کړې پاکستان د یک شنبه په ورځ وویل چې د ډي ان ای له معایناتو هم تایید شوې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هغه برید کې چې د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې وکړ د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی پاکستانی چارواکو د بی پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری بللی او واشنگټن ته یې په دې اړه اعتراض وړاندې کړی بلخوا پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په یوه خبري غونډه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو د مشرانو پر ضد زپون کې اقدامات وکړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیران یا هر څه کې
نو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
اوریدونکو پنجاب د پاکستان آباد صوبه ده، خو د دې صوبې په جنوبي برخو کې پاکستانی طالبان هم آباد دي. دوی له دغه ځای قبایلي سیمو ته روزل شوي وسوال استوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ هم په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې جنوبي پنجاب د طالبانو مهم ګډ دی او روزنیز مرکزونه لري. دفاعي کارپوهان بیا وایي د پاکستان حکومت او پوځ دغلته ځکه عملیات نه کوي چې دغه وسوال د حکومت او یا د پوځ خلاف وسله نه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د کړکیچ نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه راپور کې دعوه کړې ده چې په پاکستان کې د جهادي ډلو تر ټولو مهم مرکز د پنجاب صوبې جنوبي سیمې دي. په راپور کې راغلي چې په دغو سیمو کې د روزنیز کیمپونو، مدرسو او د بیلابیلو مسلکونو د جماعتونو یو لوی جال خور دی چې په اصل کې د جهادي ډلو لپاره د مرکزي سرچینې کار ورکوي. په بهاولپور کې کارکوونکي خبریال الیاس رزانه مو پوښتل چې په دغه راپور کې کومه دعوه شوې، په ځمکه باندې د دې حقیقت څه دی؟ نو رضا وایي چې د راجنپور، بهاولپور، ملتان او نورو سیمو په کوه سلیمان غریزو سلسلو کې دغه وسله والې ډلې میشتې دي او دغو سیمو کې روزنیز کیمپونه هم دي.
په دغو کیمپونو کې نو برتی شوو وسلوالو ته د مختلفو وسلو استعمالولو او د بارودی موادو د چلولو نه علاوه نور تربیت هم ورکول کیږي. خو دغه وسلې، بارودی مواد یا نور د ترهې خورولو سیزونه دغه سیمو کې جوړیږي نه، بلکې دغه سیمو کې یوازې تربیت ورکول کیږي. د دې نه علاوه دغه سیمې د هغو لویو سوداګرو او مالدارو خلکو ساتلو لپاره هم کارول کیږي چې وسلوال یې وتښتوي. غرض دا چې یو مکمل نتورک دی. د مذهبي مدرسو یو لوی جال هم دغه سیمو کې خور دی او په مختلفو وختونو کې ځینې پاکستانی استخباراتي ادارو دغه سیمو کې عملیات هم کړي دي.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان نمو پختل چې جنوبی پنجاب ولې د وسلوالو ډلو مرکز جوړ شو. نو طاهر خان جیا تکړه
جنګي کوټه وایي چې صفای صحابه دغه نوران دي، بیا جیش محمد دی، نو دا ټول کو تاسو ګورئ د دې دنیا هم په هغه سیمه کې خو دي شوی دی. ظاهر ده چې د دې خاص یو مطلب فکر کو ته په اسانه باندې وایو نو چې کوم مغه د دې مسلک ته دغه د دې مرکزونه پاتې شوی دي. ځینې ډلې په کې داسې تاسو ته ځکه د طالبانو په دن بیا پنجابي طالبانو ذکر وکړي، نو د هغې مشران عصمت الله معاویه هم د جنوبي پنجاب دی. فکر نواز شریف طالبانو ته پاکستاني طالبانو ته هغه وخت کې د خبرو بلنه ورکړلې وه. د ټولو وړاندې بیا د جنوبي پنجاب دغه طالبانو مشر هغه هر کلین کړی و.
په ملتان کې میشته د امنیتی چارو پوها او لیکونکې عائشه صدیقه نه مو پوښتل چې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د دې تازه راپور نه علاوه ځایي ولس هم د دې نه خبر دي چې د پنجاب صوبې جنوبي سیمو کې ګڼ شمېر جهادي ډلې میشته دي. نو بیا د پاکستان حکومت او پوځ دغو سیمو کې عملیات ولې نه کوي؟ نو عائشه صدیقه وایي
جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہی خیبر پختون.
د پاکستان ریاست تا په جنوبی پنجاب کې د پوځي عملیاتو اړو ضرورت نشته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې ځکه ضرورت پیښ شو چونکه ځینې وسلوالی ډلې د ریاستی ادارو د واک نوبتې وي او جګړه پیل کړه. خو سم چې د ریاست سره تړلې کومې ترهګری ډلې دي هغه هم هغه سي د معمول مطابق د سیمو کې ناست دي، نو دغې خلاف د عملیاتو خو ضرورت نشته. هغوی نیول او یا بیکاره کول د ریاست مرستو سره اړه لري. او ریاست ته معلومه ده چې په جنوبی پنجاب کې کوم وسلوال په کوم ځای کې میشتي. خو زما په اند دغه سیمو کې د عملیاتو نه د ریاستی تګلارو د بدلون ضرورت دی.
عائشه صدیقی زیاته کړه چې جنوبی پنجاب کې دا مهال د کورنو وسلوالو ډلو ترڅنګ د نړیوالو ډلو مرکزونه هم شته چې پکې القاعده وسلواله ډله تر ټولو مهمه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سوابۍ د کالو خان کلی اوسیدونکو نن سهار د پښتنو د مشر ملک کالو خان ته په سرکاري نصاب کې د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او تر یوې ګنټې پورې د مردان سوابۍ لوی سړک هم تړلې وو. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د نهم جمعات انګریزي کتاب کې ملک کالو خان ته د سپکاوي مضمون خپور شوی دغه د نصابه لرې کړل شي. ملک کالو خان په شپاړسمه عیسوي صدۍ کې د یوسفزو قبیلې مشر پاتې شوی او د پښتنو له خاورې د مغولو لښکرې په شا تمبولې دي. د دغه مظاهرې په اړه تفصیل د زلان یوسفزي نه اورو.
د احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د کالو خان کلی یونین کونسل په خواني ناظم محمد اشفاق خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري نصاب کې د ملک کالو خان بابا سپکاوی د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
کله چې مغولو په دې پښتونخوا باندې با پیدر پی عملی کول نو یو د ملک کالو خان چې دغه مقابله کولاړو دغه په ضد ولاړو او دغه مغولو له شکستوم د ملندرې په مقام باندې کالو خان بابا دغه فصلارو د په قیادت کې ورکړی شوی دی او دا صبح تقریبا داسې خلکو ته حواله ده چې نن په ملک کالو خان پسې کنزل کیږي سبا به گجو خان پسې کیږي بل به دریا خان پسې کیږي.
د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکی د کالو خان کلی د پنځم ولایت کونسل ناظم عادل خان وایي کزر تر زرا د نصاب نه ملک کالو خان بابا ته د سپکاوي مضمون لري نشو نو دوی به خپل احتجاجي تحریک تر پېښوره وغځوي.
انګلیش په نائن کلاس کتاب کې هغه کې دو هغه خلاف چې کمی لیکل شوی دی هغه کې دا ویلي چې دی ډکیت او ډاکو نو موږ د هغې مذمت کوو چې او صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې د دې کتاب نه دغه 43-44 پیج دا خطو کی چې نو روزانه به موږ دې روډ ته روزو دا زموږ ډېره زیاته بې عزتي را دا زموږ د مشرانو بې عزتي را او موږ دا ټول عوام به په دې انشاءالله ډیسټریکټ سوابه او په دې ولاړی شي.
د ملک احمد بابا او د ملک گجو خان وروستو د ملک مصری خان د وفات نه پس ملک کالو خان د یوسفزو مشر وټاکل شو او په شپاړسمه عیسوي صدۍ کې د یوسفزو په خوره یلغار کوونکي د اکبر باچا لښکرو ته په بیلابیلو جنگونو کې ماتې ورکړه. د ملک کالو خان مزار د سوابه په کالو ډیر کلی کې دی او هم دغل ته لمسی آباد دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن د مئی یو دیرشمه نیټه ده او دا په نړۍ کې د تماکو د نه استعمال د ورځې یا نو ټوبیکو ډے په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد دا هم دی چې خلک په دې پوه کړل شي چې د تماکو استعمال انسان د کومو ناروغو سره مخامخ کوي. د پاکستان د مخدره موادو د استعمال پر ضد یوه اداره دا هم وایي په دغه هیواد کې په سلو کې 50 کسان تماکو استعمال کوي او هر کال 100,000 کسان یې له وجې مري. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي نه اورو.
د پاکستان چیسټ سوسایټي مرکزی صدر او د لیډی ریډنګ هسپتال د سینې د مرزونو پروفیسر ارشد جاوید وایي چې پاکستان کې پسلو کې شپږ دیرش سړي او 9,000 سیګرټ یا چیلمس کی او د یو اټکل تر مخه هیواد کې هر کال نږدې 1,00,000 کسان د تماکو د استعمال له وجې مري.
سیګرټ نوشي سره اهم چې کم بیماری لګي هغه کې د پرپوس کینسر ده او برونکایټس ایمفایزیما او های بلډ پریشر او هارٹ اٹیک نظر بیمار ہے دادی او دین علاوہ مختلف نور اعضاء دی لکه جب شوا خوراک نالے شوا معدہ شوا گردے او مسانے سرطان یعنی کینسر لگے دو خطرہ ہم دے سگریٹ دے وجہ وی.
نوموړی وایي چې پاکستان کې د تماکو د کارولو د مخنیوي یا کمولو لپاره قانون موجود دی خو برابر عمل پرې نه کیږي. د لیډی ریډنګ هسپتال یو بل ډاکټر اسیسټنټ پروفیسر ضیا الله وایي چې پښتون اولس کې د سیګریټو په پرتلا د نسوارو استعمال زیات دی او عام اولس فکر کوي چې نسوار ډیر زیانمن نه دي خو نسوار هم صحت ته ډیر زیان رسوي.
خلی کې د هغه نسوار لکه سمره غوي د خلی کینسر د شونډو د جبې د غاښونو د ورې او بیا هغه لاړې میده طرف ته ځي نو مطلب میده په لاره باندې د خوراک نه لای چې یوسف کې صورت وای هغه او د بیا د میده د دې کینسر غبکه ډیر زیات دی.
د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په نړۍ کې هر کال 6 لاکه کسان د تماکو د کارولو له وجې له پیدا کېدونکو مرضونو مري، چې په کې 6 لاکه هغه ناروغان هم شامل دي چې په خپله سیګرټ نه څکي خو د نورو خلکو د سیګرټ له لوګي ناروغه کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله هم درو اوریدل یې مه هیروي. دا هم تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو ټولي اونیزې خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ، او د دې سره سره ځان د تازه حالاتو او د معلومات په اړه هم خبرولی شي، او د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاؤنټس له لارې هم د مشال ریډیو ټول پروګرامونه اوریدلی شي. د مازیګر 3:30 شوي دي لنډ خبرونه د مجید بابر نورو.
د مردان پولیس وایي د یو ځانمرګي بریدګر په نښه کولو سره په دغه ښار کې د یو ممکنه لوی پیښې مخنیوی کړی دی. نن سهار د مومندو قبایلي سیمې په بایزو او لاټي کیمپ کې په بیلابیلو چاودنو کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې باوجود چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو وروستو تحولاتو ته په کتو سره دوی باوري نه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 1050 یرغمل شوو مسافرو له ډلې 14 تنه وجلي، ځینې خوشي کړي او ځینې له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د شخړو او ناکرارۍ له امله په افغانستان کې دننه د بېکوره شوو خلکو شمېره 2 چنده او څه د پاسه 2 لسو لکو ته ورسېده. سعودي عرب ایران په عراق کې د فتنو پر راپارولو تورن کړی او درې غوښتنه یې کړې ده چې د دوی په ګاونډ کې د مداخلو کولو ته ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناورید. اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه ته. د مشال رادیوي مجله دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرې گئی. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق خو او د پاملرنې نشتوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمیر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوه چې د پښتنو ترڅنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې هغه رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستی دی، هغه به وجود دغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجې ډېره قابل تعریف خبره.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو.
او ملا کمار باب جمعات ترانه وړو نو دا دی جمعات ته دی سړی ولې ټوپک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا
څنګه کیدی شي د سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی.
په دوبی کې له ادبي هلو ځلو مو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میره کرختیا درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي په اماراتو کې. خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري ده، لږ په تکلیف وي، تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په اماراتو کې.
نور مطالب هم لرو د اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو اثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو اثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي اثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تېره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو اثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونیسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونیسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونیسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونیسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې را چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې موږ له یونیسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونیسکو د نویو هڅو ستاینې تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
هملته په کابل کې د موسیقي یو شمېر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمېره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي یو شمېر استادان او مینهوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هواد د اصلي موسیقي مختلف آلی غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هواد د موسیقي اصلي آلی او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، وړو محلی هوادنی او حماسی پرچی او غزل جوړی او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامه او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په سیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلی موسیقي ته پام وشو، خو غربي موسیقي پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږون کې راټول شوی او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح سرویس چهارنفری
دی وایي زموږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. دې ارکستر کې د اصیلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادانۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همګای ملي و ماهنګ
مې وویل تاسې تر ډېره ځایه ملي او هیوادني اهنګونه اوروئ. دا اهنګونه احساساتي وي او د هیواد ساتونکو پر روحي مثبت اغېز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونې په دې برخه کې د خیبر ایجنسۍ د خوږ ژبې شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید ښکلې غزلې لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقۍ او جوړښت له کبله د امید شعر د خیبر د ښکلو شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو. د خپل باب د څه ووایم، زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسۍ سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیره تیره وجود تیرې لیوسم، تیره تیره وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود ننه ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامه په خورو خړ چشما، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړ مزان، د گمنامه په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړ مزان. امید ځان خولي تورسوم، امید ځان خولي تورسوم، د یو رسوا سره رسوا کړ مزان، ستا د سودا سره سودا کړ مزان، د دې بلا سره بلا کړ مزان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو تر څنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد ښار کې میشت د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هرې ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلمه او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک وویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغې رحمان بابا لوستی دی. بیا هم ورسره دو بیا د کراچۍ هغه ښار چې هغه د مختلفو ژبو په حوالې سره هغه ځکه دا ښار چې دی دا ډېر سینسیټیو دی، هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د دغه ژبې دا ډېره قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې څومره هم قامونه ژوند کوي، باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
نسل خوشحال بابا د نورو جبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلان وکړو چې تیرا روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای ما پروګرام کیږي. نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم ولسي شاعران دي یا لوی نمونه دي په هغه مې پروګرامونه وشي او د مختلفو جبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي، دې ځایه او چې کوم دانه زموږ په شاته داخله دي لري پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې. یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي، څوک هم تپوس کوي نه تر اوسه پورې چا کړی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. دې سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یوه بیله برخه هم جوړه کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده، خو یو وخت ښکلي پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقۍ، شاعرۍ او زمزمو ته یې پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقۍ او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کېږي، همدا ده چې څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتلی کېږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله یې د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعری هم ډیر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کوم هغه هیري ویری دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناسته او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکله، او بیا به د هغه شاعر چې کوم خدای دې وبخښي امیر غلام صادق وو، د دې طرز جوړوونکی چې کوم رفیق شینواری وو، دی باندې به کېناسته او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې گانې ولیکلې، او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته بیا د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به دې دي هغه گانا چې دی جوړه بیکا، او بیا به هغه گانا چې کوم دی عوامو ته راغه ستر اکتر نه ونیسه تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه گانې ولګې نو ستا په مغزو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاریخ چې خدای دا به څنګه خلک وکړي یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
کله چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره کار بدلیږي کنه، نو یو ډرس کې چې او څنګه چې بدر منیر وو هغه تم سره هغه باندې کوم غانې په چلس کې دوه هغه په هولیا دغه په لباس باندې هغه میوزیک سټو څنګه لوکیشن دی او څنګه د فلم موډ نو هغه چې میوزیک هم پکار دي. نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه څو کالو کې وګورئ چې د غانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی. سو بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانې یا دوه غانې هیڅ راځي، چې هغه د رنګ شاپ اول چې هغه د بل شاپ اول په مارکیټ کې یو غانې راځي.
یو ځوانی یو بل شراب مونږ یو په دوا نشان
تیرې مسته نه کاغ اخلو قدمونه.
د
دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کچرې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمی صنعت را ژوندی کول غواړي، نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
په مومندو ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاده غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به له هغوی واورو.
په مومند ایجنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د مومند باجوړ 400 خبر ایجنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي وو. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
اوس موږ لکه د رومان سټ ته لږ ډېر دغه کوو، مینه محبت خپرول غواړو. موږ هم دغه چې د پښتانه رونه
ودان عثمان خیل چې د رنگونو او د رومان شاعر بللی شي وای چې هر څومره که د هغه یو کلام عشقیه وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د ځمکې غم نه مونږ تر فلک راوړی دی، وګ اونیس جانان زړه می ډک راوړی دی. او مولا کمار باب جمعات ته رانوړو نو دا دی جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړی دی. خو دا اوس مې اودا مې لکاروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو اوسیدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام ګل شیرزاد صاحب، درته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، او سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته. د پېښور او د دوبۍ په حساب کې درته وایم، دوبۍ خو چې دا نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه د خلکو نو ادبي بنډارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثر بنډارونه میاشتي وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناسته، دلته په میاشت کې بس بنډار کېږي. نورې ټولنې شته دي، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنې. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور بندرې هم دي راځي، خو دلته کسان معلوم وي. لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، الین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته دی، الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته دی. مینه زیاته ده او هر سړی دا تلوسه وي چې را کښېني،
ملګرو سره ته ووایي چې واوري دا دومره وخت نه وي سړی پکې اختلافي ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې ترکیبی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعری وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده، اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي، تاسې د شعر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي؟
ډېره که رښتیا درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري و دا تقریب خو نه ته خپله هم مسافر یې، خو دا په خپله سړی دي ته هڅوي چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته وریادېږي، اخوا دې خوا نو شته، خواږه شاعران شته، ډېر ښایسته شاعران شته په اماراتو کښې، خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر چې دي دا هم په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي چې څه کوي، نو لږ په تکلیف وي، ترې نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دی په اماراتو کښې.
یو دا راته وایي شیرزاد صاحب چې دا مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کښې خپروي، دغلته د چاپ اسانتیاوې شته؟
دلته خو نشته دی، خو خپل کتابونه لېږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي، بیا دلته بېرته راځي، نو دلته د چاپ اثار ویم، خو دلته ډېره ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی؟
یاره وروره، که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دی، او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کښېني سړی پاڅېږي، سړي ډېره توجه هغه طرف ته وي، مصروفیت زیات دی، نور خو الحمدلله دلته ما هغه څه لیکل شعر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاص اثر ورباندې نشته دی، خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح، او ستاسو خپل د خپلو چاپي او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي شیرزاد صاحب؟
یاره خپله خو په نثري لیکنو کښې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې را جمع کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ده انشاءالله چې چاپ یې کړم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کښې لکه فیسبوک کښې او په ویبسایټونو کښې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي که نه شیرزاد صاحب؟
او دوی کښې خو شته دی، په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په د اخبارونو کښې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپله یوه مجموعه نشته دی چې مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی وي، کتاب نشته دی اوسه پورې د کتاب په شکل کښې.
یعنې د کتاب هومره شاعري مو نه ده کړې که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروئ؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده، او تا ته به هم معلومات چې تقریبا شل کاله کېږي، یو ویشت کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې مې اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي، او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اورېدونکي او ستاسو مینهوال مستفید شي، ګټه ترې واخلي. شیرزاد صاحب، تاسو به حتما په عربۍ هم پوهېږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلي؟
یاره اوسه پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضې دغه ژباړه مه دغه مقولې شوې متلونه شو د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړي مې دي په فیسبوک باندې ډېر زیات داسې ویناوې چې هغه ضرورت دی، نو خو شعر ته مې لا اوسه پورې نه ده مخه کړې.
صحیح، او کېدای شي شیرزاد صاحب، ما خو د پېښور کښې په ادبي محفلونو کښې ستاسو شعرونه اورېدلي، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زه هم واورم، او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري، د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي.
نو شعر خو به مننه درته ووایم، یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و دا د مسافرۍ په باره کښې.
ارشاد.
سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهار یې څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو، او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته رایاد شي، بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو، او تل تاسې یادوي او تل سترګو کښې غړېږئ، یو تاسې یئ چې نه اخلئ سلام د مسافرو، او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو،
او لورا یا جوزی او ناهیلی ورزنی خکاری تل خور وی پا تیره دغا الهام ده مسافرو او دازه شیرزاد که دیر پا مسافرو خپکیگ ما خل او بدخلی دی پا جام ده مسافرو
دیر خونده او که شیرزاد صاحب کور مودان چه خپل شیر مم رو و رو او ده دوبای ده مسافرو شایرانو لحال مو هم خبر کو بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مودان
زیتمن شی مرنه
دا اسلام گل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوی مجله هم پای ته رسو ډیره نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږدو تر هغې خوشحاله او هوسا اوسئ تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی